تازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجه شوی زموگ غاگل آزاده رادیو آوری. قدر من آوریدون کو دی او سات اخبرونه تموز احمد تکل هر کلای کوم. په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. تمویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټاپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټاپیان دي او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنطقینو او کارکوونکو چې کار ته روان وو د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د اوولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19مه د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس په کوي تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان وو. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرایلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرایلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرایلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کاملا هاریس سره اوګه په اوګه سیالۍ ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل که انتخابات دی وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معامله به وکړي، خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولی چې د ده په ټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د آزادۍ راډیو په دې خپرونه کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي سیمې ته یې د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته له تللو منع کړی دی وایي دغه لیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوي حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې به له ښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې کېدی شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینهو او همدارنګ له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره دغه لیدنې کتنې راتلونکو اونۍ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 25مې غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته تلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پرېکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یوه فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډېږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقونو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو سخت چلندونه په تیره د ښځو او نجونو په وړاندې چې هغوی له شپږم ټولګي لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي ادارو او نا دولتي مؤسسو کې کار کولو منع کړي، یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وځي په رسمیت ونه پیژني.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مېرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نه شي.
زما طرح څارنوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوی. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي، خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمېر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دایښ د سیشن می پورس له دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه برید د افغانستان او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت د پارلمان غړی فوزي کوفي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمېر هغه بېګنا خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شازدافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلی دی چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته یې په دې اړه ډاډ ورکړی، خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. له ډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي یا دا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی، داعش په سیمه کې د ناامنۍ چتر لوی کړی دی پر کړی دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسی دی د افغانستان د نظامي او سیاسي وضعیت برهمول لپاره. نو بنا زه ویلی سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دوی کاشکه بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو به دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي، دوی ته حلال دي.
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام اوبلله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې خوښ تېراوه.
پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې. په هغو وختو کې خصوصا چې زه به تخصص شوم یا له درس څخه فارغ استولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم، هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرامه کړي.
نن همدغه چیرون بلکېم وکړو. قدر من اردوکو، یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اورېدل بند کړي، دوی حرامه ګڼي خو خپله یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی را څخه بیایي. د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه ثانیه بیرته نه راځي. وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې؟ نو واده دغسې په چپ په چپ پای تېرېږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي، د بیرې څخه یې نسي کولی. په ازاد ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه اعلان نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که درت ووایې چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نه صرف فقط دیک، هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راس ډیک هم یوسي او زوم هم د ځان سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلی لګولې، راکشته کړې او وهلې ورکړې و، بیرته فریشه چې بل وار غزلی ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلک به پریږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې د حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې یادې وظیفې او شیمې به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی، پیسس سایکو سوشل دریادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول، دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې، دا خو پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته سوي، په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوی، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه، د مکمل سیسیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدار ته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې و، ژغ به د باندې خلکو علیحده اورېده و، ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شي کوي؟ دوی څه شي اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره ژغ قرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ور باندې. په عادي حالت کې دغه رقم چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یې، زموږ د کور و شاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورېندارې درېمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېمه ورځ وه، دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستیز موږ و دا کارتې ته راغلی وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چیرې نمایانه وای دستیز موږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسو د موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپل بیا څه چم کوي؟ دوی کاشکې بیا خپل هم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي، دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري، دوی خو نو بې دارکم دي، دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. اغه کار چې ولسته حرام دي، دوی ته حلال دي.
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندرې اوري؟
نسی ورته ویلی نو په چا کې دونده جراسه خودستی سر ور وخري، بندي یې کې یو بل چمپ وکي، وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مدارک موږ روان پر لارې باندې، دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي، او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري، یو داسې د غټ سړی ته دل پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي، بې عزتي یې ورکوي؟
څه ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته، هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي، تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي، څه غواړئ چې وایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم، که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي، نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو، او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي، دا وسلې د کمه ورته را رسیږي، د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي، او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي، لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم. دوی د یک طرفه سي، یا د سم په رسمیت وپیژندل سي، او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرځي کې ونیسي، او یا د هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بالا دغه ژمن دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی، پر یو کس نه، پر دوه کسانو نه، زما خپل کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و، موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی، موږ هېڅ شی نه سوی کولی، همداسې ووتو وګرځېدو، چکر مو هم بېرته راغلو.
کابل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ور واده ته ټپیزې لیکلې وي، بیا یې خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما کلیر کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زمونږ اوتاس ډېر مشران به ول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانونه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، او زه خپله کله کله شاعري کوم نو پېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانه سو په سفر کې موسیقی چلاورو چکپائی نہیں کہا گئی نمن یہ بند ہو یعنی دیر پٹار اتار سرے اور مشکلات زیاد دی پتی بار کے
بالے تا سوئل تا شاعری کوی اے ترو سے دتا سکو شیر کوم ہنر مند دی سندر پ قالب کے لوستے
از ما شیر او بالے انو سے دا سور از مخ کے زمنگا دے کورنے یعنی وعدہ و دور وعدہ میں او دا کر فرما د خپل ټول ملګری خالہ زمان اکم کسان چر تا گران و ہا ټول میں دی شیر پ قالب کے نمونہ ای جوړ کڑی و نو ہر چاته د خپل شخصیت پ اندازی ما توصیف کړی ده. بله اوس لارم ادا سیشن را سره شته، ان ترانې مم لیکلې دي په دې مورد کې.
ترانونه به تیر سو بیرته په شعر باندې خبرې وکړو. اما شعر راته وایي چې تاسو لیکلای ده د دوستانو صفات مو کې کړی او بیا د هنرمند په سندره کې ویلای.
را سره شته ده مشکل نه لکه ټول خپل ملګری خاله زمن دا لکان مې راخستې دي، لکه دا سمې ویلي زما خاله زمن خو ډیر دي د مالیاره کې پکې ځان ته ځای لري نه، چې امیر خان رانه هیر نشي د اخلاق زپټول قام نه ورکوم او حمید الله هم خفه نشي دغه ورته لزړه ډالې کوم. شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیام ورته لګم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم. نن دا غټه پیزې دې چې ما په واده کې لیکلې دي، د دېنه بغیر زه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه.
ډیره زیاته مننه، ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي. لنورې شاعري څخه مو هم غواړی او څه وودو
شو غزل درته وایم، کده سي حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم.
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په ظلم کې حد کړي باڼه الګ تقدیر کړي په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درته شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ځوان دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي، نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرامکی.
بله درته وای چې په خالي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظیمه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کوي غوړي ونه غوړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو 20% د می به هغه وختو کې خصوصا چې زبا خاصه سوم یا له درس څخه فارغ استولم یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یو باندېوالو سره تفریط تنو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخنو.
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خاپه چیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی سیاسی امکانات ورته مساعد دي زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ځون په ناخوالو کې ناچور کې سړی راګيري او لاس بند دي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
کومه او تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلق بند ده ک ته هم واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته پیاوړ نه او ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه غواړم چې موسیقي واړم دغه زین او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته بل څه یو جنجال مو ته جوړ کړي چې نور کسان چې و مغاړي لغه جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریزه یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسوي ده
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای لرواني اړخ څومره مایوس کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه اغیزه کوي د چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تیخو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړی ده ته خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولی ده او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري کنه هغه حق واخیستلی سي بے شک چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي
که اوس لسی پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي ماحول تغیر سوی ده پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې د نغمې خاپرې سندرې سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعده سو یا برابر سوله کرکټ به مخیستله
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به د جاوید امیرخیل دغه ورسته سندره چې ډیری کسانی خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت لري
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چړنې لمخي وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې تر مون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یو سندره واوري هغه احساسوي که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړې او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي دوی وایي چې غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
ګران دوستانو دا و د دیونې د تان د څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری
هلا د خزو دیدلوری.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که هم نن را سره پا هیلی پروگرام که هغن جلی میل منه ده چه دی د طالبانو پا دورکی و کال خوانزه هم لسته دی سمیه هغه از دکون که چه ترش بگم طولگی از دکری وکره شوی خطر هغی روسته لز دکرو پاته شوی هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي ونځي ته تللې وې چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وي
سلامونه زه به درته ووایم چې زه په خپل اووم صنف کې وم اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وې راغلي ما یو کال د طالبانو په وخت کې وویل خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده دغه کیسه راته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ د یو کال د څنګه تیر کړو د ویرې در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې په کور به دې کینی
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره نوم مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو مونږ به ډېر زیات ډارېدلو ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحده له طالبانو څخه وېرېدلو
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وه کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کوو هلته هم یېرېدلې چې والله طالبان را نه شي څه مونږ ته ونه وایي استادان یې ښځې وي که نه نارینه درته را تلل مکتب کښې مو طالبان وه که نه
اصلا استادان یې چې ویل اول نه تر اخره پورې وي مونږ د اووم صنف پورې هم مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته را نیسئ حتی چې مونږ یې په اخرینۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو بیا مونږ هم وویل چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو
سمیه که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي چا سره تللې وي
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل مونږ چې لاړلو هغه مې هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي زه اول کښې ډېره زیاته بې جورت وم ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی زه ډېره زیاته ډارېدم خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې هم چې مامزونې ده هغه به هم را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي زه به په هغې ډاډه وم هغه به په ما خو بیا هم زه ډارېدمه له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل بل مکتب ته م یعنې راغللو له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې هم بیا ته ناست وم ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه م نه سم کولی چې یوازې لاړه شم بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم
دې وخت کې څو کله نه وې
زه د 50 کلم چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلم
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته موم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنې زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېښې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه زمونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترم وه اچولې مونږ امچنن زمونږ سنفیان یم چې نه سنفیان نه وي زمونږ خویندې غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي راسره.
څومره شوقي کې کېناستې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټول بنه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد ورباندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی استاذ راته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پرې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه مشرې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ وه نو ټول به راسره درس ویلي همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلي خویندې مې هم راسره ویلي ورونه مې هم راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویقولی شي ډېر درس ووایي چا اول نمره شي صنف کې دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله خور مې هم راسره کوله خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کښې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې وم بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې راباندې ګرانې وې د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استاذانو نه ډېرېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې یې جنګ را ته، یا په څه باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې څه بې جرأت وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد یې په هغه مکتب کې. نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونږ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت به بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استاذانو را ته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
له هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص، هغې وخت کې شپږم آخري ورځې، خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم. خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکوه، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چی اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ونیسو. هلته یو خو ځکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي. نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل. که اجازه به نه راکول، بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وخورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې؟ یعنی که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو، صنفیانو سره مې یعنی یو ځای خوړه. اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتمن دا ځل خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمه یې لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم، یا استاذه سم. خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نتاخانی نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطی کې دی چې زده کړې څه ګنډلې شي؟
پنجابي کالي زیاتره
زده کړو او ساتلې. ځانته دې تر اوسه پورې ګنډلې کنه؟ یا لامغه مرحله کې چې زده کوي
ځانته خو مله تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې، خو یوازې یو وړکټی کمیس چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلې.
ګوریا نه اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم، ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلې، ځکه ګوډیا مې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنی خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کمی وکړې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایمه، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلې، خو له هغې نه بعد به استادانو مونږ پرېنښودې چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته یله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، راته تریخ ده ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ؟ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو کله هم دا وایي ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شاخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمان، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې؟ څه پلان لرې؟ یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان هم سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکوالي لرو، دې ما خپلې خویندو غوندې تعلیم لرو، خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپ یا چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې موږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو،
یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنی دریم سمستر ته رسېږي، نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي، هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور ودان خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ، ډېره مننه کور ودان سمایي جانې.
دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو. ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو.
السلام علیکم، زه د سمیې مور یم، او په دې کشمیر کښې خو موږ هره ورځ تېرو، یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووت موږ په دې تشویش کښې تېرو، چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش یو، زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کېنیم، او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو، او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ناراضی جانم کے ماں، آہا ناراضی
هر انزور پرشان راشد دل بر ساله غم افروت یا مر از اون پرشان نمشتارم زمان نمشتارم زمان یوم پا بستر که لکه خوب میده چشمان زمان یوم پا بستر که لکه خوب میده چشمان زمان نرمتی که منان